ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کو دا 2018 کال د پایله راهسي په روستي وڅورزو کې په ټولنیز رسنیو په ځانګړي توګه د یوټیوبرانو هغه کسان چې په ټیک ټاک او انستګرام کې فعالیتونه تر سره کوي او فالوورز ډیر دي د موضوع پورته شوې ده چې په دغه کال کې څه ډول کانټینټ یا محتوا تولید کی تر څو وکولای شي ډیر لیدونکي ځان ته راجذب او فالوورز ورسره خپل وړ کړي خو په دې وروستي کې د خربیر سنی وو په څنګه چې هغه چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه کوي داسې راپورونه خبره کړي دي چې خای سکل الګوریتم یا هغه لاري چارې چې کولای شي لیدونکي ستاسو د اکاونټ یا محتوا له خواته جذب کړي لکه څنګه چې په خای کار کوي سکل کارونه کړي په دغه راپورونو کې د هم څرګند شوې ده چې خای سکل هغه محتوا ته چې په لوړ کیفیت تولیدي ډیر ارزښت ورکړل شي نسبتا هغه ته چې یوازې ډیر تفریحي اړخ لري خو دا چې دغه راپورونه په د کال تر پایه وقن لکه چې دوی پیشبینی کړي ده دوی وړاندوینه کړي ده سمویو کنه هغه کسان چې خپل کانټینټ تولیدي محتوا تولیدي دوی په دې برخه کې څو وړاندوینه لري د دغه کال د ټولنیز رسنیو لپاره څه ډول کال دی څه به پکې ترند وي کوم ډول محتوا کولای شي د کانټینټ جوړونکو لپاره د محتوا د تولیدونکو لپاره پیسې وګټي په ځانګړي توګه هغه کسان چې د افغانستان د نه یا افغانستان بهر د پښتو د ریژبې د اوریدونکو او لیدونکو لپاره محتوا تولیدي دوی په څه کار وکړي تر څو کولای شي خایتري ولري او یو خبره چې هیرمون شي یو خبرونه کې نور باندې باس کو دا چې د ټولنیز رسنیو په ځانګړي توګه هغه ریلز چې د ټولنیز رسنیو لپاره تولیدي کله دیرش ثانیو نه نیولې تر یوې دقیقې پورې څومره کار ته اړتیا لري نن پرې خبرې کوو تخنیکی اړخ به هم راوخلو او دا چې په نورو برخو کې ټولنیز رسنۍ څومره اغیز لري د ژبه په پرمختګ کې هم درنګ د افکارو په منځلو کې او دا چې له ځوانانو سره څومره مرسته کوي پی سي او ګټي خبرونه کې پرې خبرې کوو دوه قدر من ملمنه را سره دي د پکتیا په هانتون په خنۍ استاد جانداد جهانی او په جرمني کې مشت لوی په نوم د ټکنالوژي د کمپنی مشر فیض الله فیض را سره دي تاسو دوه قدر من ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي فیض صاحب راځي چې له تاسو سره په لیکلو ټولنیز رسنۍ اوس د نړۍ یو تاسو واقعیت دی چې هیڅوک تر سترګې نشي پټولای پکرار باندې دغه ټولنیز رسنۍ اته د رسنۍ او ټلویزیونونو ځای نیسي او د رادیو ځای نیسي ځوانان په بیلابیلو هغه هیوادونو کې چې اته په خپله کې د ټولنیز رسنۍ کارول ډیر کم وو اوس ټولنیز رسنۍ کار یو زیاتره خلک د دغې لارې نه لوړ عاید لري تاسو 2015 کال کې ټولنیز رسنۍ څنګه تعریف وي څنګه مورکوي او ساسي په نظر باندې چې خپل په ټولنیز رسنیو کې کار کوي دغه څه ډول یو کال د ټولنیز رسنیو لپاره
سلامونه تاسو ته ګرمن ملګری جاني صاحب ته ټول لیدم کې ته په فایل کې تاسو ښه اشاره وکړه چې څنګه تاسو نوموي ته په 2015 کال کې د سوشل میډیا البته نه په اواز په 2015 کال کې ل 2000 کال راځي یا ل 2020 کال راځي کله چې ټیک ټاک مارکیټ ته راغی او د ټیک ټاک په خوا کوم خبر وکړو موږ تاسو کول چې سوشل میډیا دا نو یا ټولنیز رسنۍ دي نو په دې خبره کې صادق موجود و په دې خبره کې سمون موجود و خو له هغه ورسته چې د ټیک ټاک باندې ورسنۍ راغله مارکیټ ته او په دې نو د کوم یا کوم ډول چې د سوشل میډیا یا د ټولنیز رسنۍ و دا له سوشل میډیا یا له ټولنیز رسنۍ څخه یوازې میډیا یا یوازې رسنۍ ته پاتې کیږي دا په څه معنا باندې دا په دې معنی باندې په خوا چې موږ سوشل میډیا وایلا یعنی ټولنیز رسنۍ مو وایلې ا په دې معنی چې یو څوک لمر سره په ټولنیز رسنۍ کې ملګری وو فرند وو یا پالو وو نو ماته به د هغه کانټینټ یا محتوا مخې ته راتلله او که هغه بل ما سره ملګری نه وو فرند بنه وو یا به ما پالو کړی نه وو نو داغه محتوا مختنه راتلله او داغه مقصد دا وو چې خلک سره ونکلوي وسلی کیا خلک یو ځای کی بیا هله هغه واخ وروسته چې ټیک ټاک راغی ځکه ټیک ټاک یادو مچې د ټیک ټاک پر اتک سره د میډیا یا د ټولنیزو رسنیو نو یا د شکل چې ودا بدل شو هغه په میډیا باندې واوخت نو لاغي وروسته ک اوس وکتل شي الګوریتمونه په دې شکل باندې ډیزاین یا طرحه شوې دي یا په دې شکل باندې ټرین شوې دي ک هاته یو څوک لته سره ملګری نه دی تاته داغه محتوا داغه پوسټونه په سوشل میډیا او په ټولنیزو رسنیو باندې د ټولنیزو رسنیو په صفه باندې راځي نو په دې وخت کې موږ نشواله چې سوشل میډیا ځکه نور هغه د سوشل کېدو یا د ټولنیز کېدو شکل ختم شوی دی اوس نو د خوخي او د ذوق په اساس باندې تاته د میډیا او د میډیا د الګوریتمونو وړاندوینه او وړاندیزونه یا پیشنهادونه راځي په دې الګوریتمونو کې کار داسې کیږي مثلا کزه د ټولنیزو رسنیو استعمالون کې یو کاراون کې ما کزه یو ویډیو تا تر عادي صفحه کې د استعمال نه یعنی لس ثانیې زیات وخت ورکم که یو لسمه ثانیه ز د پما باندې واوري او ز یو بل ویډیو تا واوړم یعنی سکرول کم دا سکرین پورته سکرول کړم نو ماته د دې ورسته کتل شي ویډیو مربوط ویډیو غان درې سالو مسلسل راځي تر سبا بل سبا تر هغه چې دغه ویډیو غان ته یو څو ثانیې وخت ورکوم دوی په دوی زما هغه ذوق علاقه په یاد لري دا حفظ کوي او دا غي مطابق محتوا مات راځي نو که په دې الګوریتمونو کې موږ هغه څه پښتنو تراشو چې څنګه اسه موضوعات دي او څه ترند دي په دې اوس وختونو کې نو دا په خلکو باندې تاثیر کوي مثلا په کزه د ساينس او ټیکنالوژي اړوند ویډیوګان خبروم او د دې په اړه چې الګوریتم په هیګي چې زه څه خبروم او زما لیدونکو به څوک وي زما اډینس یا زما خوښونکو به څوک وي نو په دې باندې به یو څه وخت ضرورت نو په اوس وخت کې سوشل میډیا د ریکمنډیشن سیستم په اساس باندې چلیږي او ریکمنډیشن سیستم
په فیسب د یو خبر مندل ته رنه شي ساسې د خبرو هدف دا چې کپخې یو څه فالوورز ډیر درلودل یا کوملګری چې وسره فیسبوک یا په انستګرام یا ټیک ټاک کې د دې ارقام د رقم اوس مهم نه ده د خلکو ذوق مهم ده الګوریتم کوم چاته چې خوخي غوړان دي سکي ستا محتوا هر چاته رسیږي یوازې ملګرو ته دینه
دقیقا هو زما نظر هم دا غو
خیا مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم جهاني سپ تاسو په پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی تاسو په باور باندې دغه کال د کوم کسانو لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي څه ډول یو کال ده او کوم کسان چې مسلکي کار کوي د ټولنیزو رسنیو د لارې آیا هغوی لپاره دغه خبره چې فایسې وکړه چې نور فالوور ضرور نه دي چې ستا فرندز ستا ملګری یا کوم کسان چې تاسو سره کنیکټ دي هغه ستا کانټینټ ګوري بلکې هر څوک کولای شي ستا کانټینټ وګوري دا د هغه کسان لپاره چې اکیډمیک کار کوي خ خبره ده تاسو خپل په دې برخه کار کړی تاسو ته فکر کوي ستاسو لپاره به ګټه وروي
سلامونه غل سیال تاسو ته تخنیکی همکاران او ټولو اوریدونکو ته دقیقا ځینې تغیرات راغلي دي چې د 2015 کال په وروستیو کې په جریان کې او بالاخره یعنی دا اوس موږ خبرې کوو او په دغه 2016 کال کې کومې پالیسیانې چې په ډېر احتمال په همدې شکل به پاتې کیږي هغه دا چې اوس هر محتوا یوټیوب تولیدوي یعنی هغه که په یوټیوب کې ویډیو وي یا په فیسبوک انسټاګرام یا ټیک ټاک کې ویډیو وي یا یو مثلا عکس وي دا یو جلا هویت لري یعنی مخکې داسې و چې لکه فرض کړه یو چا یو یوټیوب چینل جوړاو په هغه کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه، نو بنا نه الګوریتمونه دا رقم عیار شوي و چې که چېرته مثلا د انګلیسي ژبې یعنی د تا دغه ټول کانټینټ دا ټولې ویډیوګانې د انګلیسي ژبې د زده کړې موادو په حیث باندې سیستم پیژندل، نو که چېرته که چا د ده پلټنه کوله دا ورته رامخته کېدلې یا دا وایرل کېدلې. ولې اوس متفاوت دي، یعنی که چېرې یو څوک د انګلیسي ژبې د زده کړې ویډیوګانې جوړوي او یوه بله ویډیو جوړه کړي د جرمني ژبې د زده کړې، دا داسې نه کېږي چې مثلا دا به ودرېږي او فقط هم خلکو ته به مخ کېږي. هماغه خلک چې مخکې دا چینل فالو کاوه هغه به له دې محتوا څخه مستفید کېږي. نه، دا جلا ویډیو یو جلا هویت لري، په دې معنی باندې چې دا مشخصه نوغو خلکو ته رسېږي چې څوک پلټنه کوي، څوک چې مثلا الګوریتمونو پېژندلې دي، دا سوشل میډیا پېژندلې دي چې دا کس دا ډول شیان خوښېږي، بنا نه همغه کس ته ور مخکې کېږي. یعنې دا په دې پسې ډېره اړه نه لري چې محتوا چا تولید کړې ده او هغه کس عمومي محتوا څه ډول وه. یعنی هر جلا پوسټ سے کی یا جلا ویڈیو سے جڑے گی تو اسے جلا ہویت لری او الگوریتمنا تر تر بخوا خلق ډیر خپي زني الگوریتم ز کوش کوم د غستاسو او ریدون کو تلیک په واضح الفاظو باندې وایم. یعنی مثلا خپل د فیسبوک هغه فیسبوک سره کم په مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې یار شوی ده، ډېر ښه پیږي چې مثلا احمد یا محمود چې دغه ویډیوګانې ګوري یا دا ډول محتوا یې خوښېږي یا د دې شي په اړوند باندې غږېږي، نو بنا باید دغه ویډیو ورته رامخکې سي. که چېرې دغه ویډیو خوښه سوي یا دا یې خوښه سوي، نو بنا دغه یې هم خوښېږي. یعنې دا محاسبه تر پخوا ډېره چټکه کېږي او تر پخوا ډېر مثلا دغه د ټولنیزو رسنیو عمومي پلیټفورمونه چې کوم دي لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیکټاک
دا جهان سره ستاسو په باور باندې اوس چې د کوم تغیرات راغلي په ټولنیزو رسنیو کې او کوم کسان چې اکاډمیک مواد تولیدي محتوا تولیدي، ښایي په ښه وختونو کې اوس کې ډېر خلک ورته توجه نه کوي، په ځانګړې توګه داسې مطالب چې تفریحي وي، خلک ورته خوشحاله وي، خندانه ډک وي، یا موږ په ډېر ساده الفاظو پخام د خبره کړې اوس هم کوو چې تفریحي او هغه مسایل چې سندرې او موسیقي پکې وي د خلک ډېر اوري، ډېرې ګوري. دا دغه اکاډمیکو کسانو لپاره دغه تغیرات ښه دي، ښه زیری ده.
زما په نظر باندې ډېره مسله د دیم نه ده چې چیزې د تغیرات په کوم ډول باندې دي. تغیرات حتی یعنی دغه اوس د عمومي پالیسي له ډېره پخوانه هم په یوټیوب کې همداسې وه او دا اوس همداسې ده چې ښوونیز محتویات چې هغه دی ایجوکیشنل مټیریل ورته وایي دا ډېر پرموټ کېږي. یعنی مثلا هم یې په یوټیوب کې تر هغو خلکو سره ټوکې ټکالې جوړوي په ښوونیزو زده کړیزو موادو باندې ډېری پیسې ورکوي. همداسې مثلا فیسبوک عمومي پالیسي هم دا ده، د انسټاګرام عمومي پالیسي هم دا شی ده چې دغه ښوونیز مواد هغه کړي سپورټ یې کړي، ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او پرموټ یې کړي. ولې مسله د انسانانو په سلوک باندې ده. انسانان معمولا کله چې د خندا او د ساتیري او د ګډا او دا ډول محتویات وي هغه د انسانانو خوښیږي او د دې د هغه د ډوپامینو کچه لوړوي او بیا مثلا دی بیا غواړي سی وخاندي او بیا غواړي وخاندي بیا غواړي وخاندي. نو د انسانانو عمومي سلوک او هغه عمومي جوړښت سي دسي ډېر د ساتیري شیانو ته ترجیح ورکوي تر دې سي هغه شیان وي سي هغه د په اوږد مهال کې دی د راتلونکي باندې اغیز ولري. مثلا ښوونیزو موادو کتل، د ښوونیزو محتوا تعقیبول دا ګټه لري سي فرض کړي یو چا 5 کاله او 10 کاله وروسته راتلونکی جوړ کړي. او مثلا دغه د خندا او د ګډا او دا ډول د ساتیري محتوا چې د دې کتل انسان ته دا اوس همدا ګړی خوشحالي ورکوي، خندا ورکوي. نو انسانان هغه عمومي ساختار او جوړښت یې داسې داسې د ډېرې پخوا د ډېر وروسته راتلونکي لپاره فکر نسي کولای. او که چېرې فکر هم وکړي دا جدي پلان او یو نظم او ډسپلین ته اړتیا لري چې یو څوک ځان کنټرول کړي. که چیرې څوک ځان مثلا بیخي بے کنټرول پرېږدي او د راتلونکي او د اوس په اړه باندې ډېر جدي فکر ونه وسي، یا داسې کومه محتوا وګوري کومه ونه ګوري، هغه د انسان عمومي روان داسې داسې هغه دغه ساتیري شیانو ته ډېره ترجیح ورکوي. او متاسفانه همدا وجه هم داسې ساتیري شیان په ټوله دنیا کې ډېر وایرل کېږي، ډېر زیات خلک یې ګوري. مثلا دا د ټیک ټاک اکثریت محتوا په همدې شکل ده، همدا وجه داسې د دغه نورو سوشل میډیا پلیټفارمونو نه ټیک ټاک پرمختګ وکړو او په ډېر کم وخت کې له ټولو رقیبانو نه مخکې شو. یو ویلې ته دا شی ولوسي تمرکز یې په همدې شي باندې کړی و، هغو مثلا مطالعه کړې وه، یا همدا بازار کې خلا لیدل سي اچھے سي د خلکو ډېر خوښېږي، د انسانانو ډېر خوښېږي هغه مقطعي او لحظهي ساتیریانې دي چې د دې ډوپامینو سطحه لوړه کړي. نو د ښوونیزو او هغه خلک سي اوریجنل محتوا تولیدوي، یعنی مثلا ډېر زحمت ور باندې کوي، ډېر شان هغه کوي. که څه هم سي سوشل میډیا دغه هغه سي کومېډي کمپنۍ سي دي دا غواړي سي دا تشویق کی تر یو حد پورې، ولی په هغه شکل باندې سي نورو برخو کې محتوا ډېره ګټه لري، ډېر لیدونکي لري، دغه یې نه لري. ولی بیا مثلا داسې داسې ډېر د ناامیدي ځای نه ده، لکه مثلا ورځ تر بلې دا د سوشل میډیا باندې سي کوم انتقادونه هم کېږي، د هېوادونو په کچه باندې هم سي کومې محدودیتونه ورباندې وضع کېږي. هغه دا داسې جعلي معلومات، تکراري معلومات، او د دوو باید مخه ونیول سي او یا محدود سي، نو بنا اندې مجبوره کېږي سي هغه اوریجینل کانټینټ یا مثلا هغه څه سي له سره یو چا جوړ کړی وي دا تشویق کړي او مثلا ملاتړ یې وکړي، او همدارنګ د ښوونیزو محتویاتو. نو یعنی داسې وضعیت هم نه ده چې څوک بیخي له ښوونیزې برخې نه، یا څوک سي جدي کار کوي په کانټینټ باندې ناهیلي سي، ولی واقعیت دا ده چې خلک مثلا د ساتیري شیان خوښوي.
مننه مننه جهاني صاحب، تاسو بیرته راګرځم. فیسب که تاثیر ته وایست یو بل موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې بخصوص دغه ټیک ټاک کې ما کتلې، په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ده ترند وی ورته وایي، کدی په اړه ته وایست چې دغه اصطلاح څه وخت مکارو او څه کال په ټولنیزو رسنیو کې ساسې په باور ترند به کوم مسایل وي؟ آیا بیا به هم دا تفریحي مسایل مختوي که بل څه ځانګړي څه ته بم ځای پکې پیدا کیږي چې سکالو کولای شي وده وکړي؟
په د 2015 کال کې بخنه غوړم زما لکه سونه خراب دی، اواز شاید دومره صفانه وي. په د ورستیو کالونو کې، په ورستیو کې د ای آی لپاره مختک سره یا د جنریټیو ای آی لپاره مختک سره د ترند یا د محتوا هغه خوند او ذائقه چې دا هغه اوس ارتفیشل شوی ده، یعنی مصنوعي شوی ده. زه چې په دې وروستیو کې د سوشل میډیا پلیټفارمونو ته ګورم، هغه که ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، او دغه نورې لینکډین دی، او دغه څومره ټولنیزې رسنۍ او د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه چې دي، اوس خو موږ ویلی شو چې د میډیا پلیټفارمونه چې دي، په دې کې زیات ګرم چلیدونکي موضوعات چې دي نن سبا چې ډیر زیات په ټرینډ کې روان دي او الګوریتمونه یې پوش کوي یا خلکو ته رسوي، هغه د جنریټیو ای آی پر مټ باندې جوړ شوی کریکټرونه دي او د هغې پر مخ تولید شوی محتوا ده. اما تاسو به کتلی وی دغه سی ویډیوګانې جوړوي چې په هغه کې د پشه کریکټر وی او پشه وی، او هغه راضی دی یو خیرخوا یا دی یو خیر کار تر سره کی، مثلا گاډی روان وی، موټر روان وی، او بس روان وی، او دا مخی تر منډه کی او تر څو دا ودروي، او د درولو په پایله کې هغه چې یو څو قدم یو څو دکې یا یو څو لحظې ودریږي، او مخ یو غر رشړیږي یا یو غر رخویږي، او دا موټر بچکیږي. یعنی دا یو قسم د کیسې ویلو انداز دی، د کیسې ویلو سټایل دی، دا د کارټونیک ډول دی. نو نن سبا په سوشل میډیا باندې دا موضوعات خورا ډیر تیز چلیږي او ډیر چلیدونکي دي، او الګوریتمونه هم د تاولیت ورکی ځکه دا هغه محتوا وي چې دا په خوا چانه وی جوړ کړل چا کاپی شوی نه وي. نو په هغه کې چې اول ځل څوک یو نیچ پیدا کوي یو موضوع پیدا کوي هغه په ملیونونو ویوز پیدا کوي او په بدل کې ښه وایي ترلاسه کوي. نو نن سبا دا موضوع خورا ډیر چلیږي، خو که بیا موږ وګورو څنګه چې جهاني صاحب اشاره وکړله چې یا تاسو دوی نه پوښتنه وکړله چې آیا علمي موضوعات څنګه دي په اوس وخت کې دا غوي سره په دې الگوریتمونو تغیرولو کې آیا دا غوي سره کومک او همکاري شوې ده، که پغی خبره باندې لګرانا واچوم چې کوم ګورو په یوټیوب یو مثال کراوړم، تاسو د اقتصاد او د فینانس په موضوعاتو باندې د ویډیوګانې لیکچرونه ورکوي، هغه نسبت هغه عادي ویډیوګانو ته چې په ټولنیزو مسایلو په ټوکو او په ساتیرو باندې چلیږي ولاړ دي ویډیوګانې کې یا محتوا جوړوي، یوټیوب تاسو ته اولیت ترکوي په خاطر دی چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي، او کله چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي تاسو لیدونکي هغه خلک دي چې په اقتصادي چارو کې علاقه لري یا کار کوي، بزنس کوي یا کار باندې، نو په هغه باندې اعلانات یا په هغه باندې چې کوم اډز چلیږي هغه به د اقتصاد اړوند وي، هغه به د بانکونو په وی، هغه به د کریډیټ کارډونو وی، هغه به د کریپټو کرنسی وی. نو کله چې د یو کمپنی د کریپټو کرنسی وی یا د بانک وی هغه چې په دې باندې اعلانات چلوي، نو د هغه مزد یا د هغه ګټه یا د هغه د مونټایزیشن ریوینیو به هم ډبل وی، ګټه ډیره وی نسبت هغه چې زر لیدونکو د ټوکو د ساتره وی، او زر هغه چې د
وبخي فیصل وبخي تاسو هدف دا ده چې چیرته دیو چا محتوا چې په اقتصاد کې تولید کړی وي په سوشل میډیا باندې وچلی دا لاسو کسانو ولیدا پیسې د هغې کس نه ډېرې دي چې د خندا محتوا تولید کړي خو سلو کسانو کتلې ده. هم د سیده
دقیقا او زما نظر هم دا و. ما دا غوښتل د خبرو په راټولولو کې هم دا خبره وکړم. نو دا چې اوس وخت کې ګرم موضوعات هم دا و چې مثلا زه ګورم په دې 2015 کال کې زیات کار دا و چې د ای آی تولید شوی، یعنی جنریټیو ای آی تولید شوی محتوا ډیره زیاته په کش کې روانه وه. که موږ تاسو په سیمه او په دې خلکو کې وګورو نو زموږ په سیمه کې یا زموږ د پښتو په دغه دایره کې خو معمولا روزانه ګرم موضوعات تکراریږي، یعنی ګرم موضوعات دا وي چې مثلا د پرون ورځ د وینزویلا رئی جمهور ونیول شو، بل ورځ دا ونیول شو، دغه ګرم موضوعات دي چې د لپاره کانټینټ کریټر مثلا دیو موقتی ګرمي موضوع په هیڅ باندې ګوري، خو هر هغه څوک چې په محتوا کې وګدمهاله فکر لري هغه بیا دغه سی باندې ستیز ټاپیکونه یا موضوعات ګوري چې هغه کې دوی وګدمهاله پاتې شي وګدمهاله کار.
ام دغه پښتنه مې کول فیس اپ چې پوس خو دغه ټوټر تک مونږ ګورو ایکس باندې ته وګورو په دې کې زیاتره خبرونه او داسې د سیاست او ټولنیزو ژوند او اقتصاد دا مسایل مطرح کیږي، ولته ډیر دا د ای آی خی کنټینټ پایله ورنکی تصویر باندې بهتره پويږي، خو اغلته متن ډیر دی یا ویډیو چې اوریجنل وی هغه تولید شوی وي هغه ډیر دی د رسنی چې فعالیتونه کوي دا مسایل پکې ډیر دي. د دې ترن د نورو ټولنیزو رسنیو سره فرق کوي؟
دقیقا دا هر پلیټ فارم چې دی دا په یو بل شکل باندې یو بل الگوریتم په بیس باندې جوړ شوی دی. هر هغه کانټینټ، هر هغه مواد چې مثلا په ټویټر باندې چلیږي هغه که یو څوک انسټاګرام ته راوړي په انسټاګرام باندې هغه نه چلیږي، ځکه د انسټاګرام شکل د الگوریتم سټ اپ په دې ډول باندې نه دی شوی چې هغه الگوریتمونه دلته وچلیږي، ځکه په د دې لپاره چې ټویټر د انسټاګرام یا میټا کمپنۍ په ایکس باندې یا په ایلن ماسک باندې او پلور او دوی په بدل کې د ټریټس په نوم باندې یو بل سافټویر ایجاد کتر څو هغه په دې خاطر باندې چې هر هغه محتوا چې دوی په ټویټر باندې چلاوله تاسو کوم ته اشاره وکړي چې پاره کې لیکل زیات دي، که ویډیو وی کم وی خو اوریجنل وی او عکسونه وی، نو هغه په انسټاګرام باندې دوی نشو چلاوله، نو د دې لپاره دوی په ټریټس باندې کار وکړي چې ټریټ پون باندې یو بل اپلیکیشن دی دا جوړ کې، خو لیکن هغه په مارکیټ کې دومره نه دی پروموټ شوی څومره چې ټویټر محبوبیت لري. همدا شکل کم مواد چې په ټیک ټاک باندې چلیږي هغه تاسو په یوټیوب باندې نشئ چلاولای، چون د 2000 شل کال وروسته چې ټویټر په مارکیټ کې ډیر زیات ټرند شو دا ټول رسنۍ لدینه متاثر شولې. اول یوټیوب راغی دوی د شارټ په نوم باندې یو غو جوړ ک یو شکل یو د ویډیو د اپلوډ کولو یو فارمټ جوړ ک هر هغه ویډیوګانې چې ورټیکلی یعنی په ولاړې ویډیوګانې وی لنډې ویډیوګانې هغه به دوی په شارټ کې خپروي. فیسبوک راغی دوی د ریلز په نوم باندې دغه بدلون راوړ ترڅو دوی دغه مارکیټ چې کمښت لري مثلا د ټیک ټاک نه د ټیک ټاک له تاثیراتو ځان وساتي لاغې سره مارکیټ کې مهاله مخ خلاشي. دوی ریلز په نوم باندې کار پیل کړ چې هم په انستګرام کې ریلز او هم په فیسبوک کې ریلز دي. نو دا هغه د کنټینټ او د محتوا د ورځې موضوعات دي چې مثلا په کوم موضوعات په کوم پلیټ فارم باندې په کوم ټولنیزو سوشل یا د ټولنیزو نتورکونو باندې چلیږي چې هغه تاسو ورته ډیره ښه اشاره وکړه چې په انستګرام کې په ټویټر کې موږ په لیکنو باندې کار کوو خو په ټیک ټاک کې تاسو لیکنه نشئ خبرولای او په انستګرام کې تاسو انزورونه او ریلز خبرولای شئ په فیسبوک کې تاسو ویډیوګانې او انزورونه لیکنه خبرولای شئ او په یوټیوب کې اواز تاسو بیا په ویډیو باندې کار کولای شئ چې دا په ویډیو لپاره د پلیټفارم جوړ شوی.
مننه مننه فیسب تاسو ته بیرته راګرځم. جهاني صاحب که تاسو تر شمه فیسبوک یادونه فیسب مو کړ په افغانستان کې ډېری خلک فیسبوک کاروي او په دې رسته یو کې د یوټیوب چینل کارونه تم خلګو ډېر مخه کړی دا او د دوړو پلیټ فارمونه خای په افغانستان کې داسې پلیټ فارمونه وي چې ډېر کارول کېږي د ځوانانو لخوا. کچرت یو څوک وغواړي په دغه دوو پلیټ فارمونو کې خې کانټینټ تولید کړي پاسکل کې ساسي په باور دا کنټینټ بچوي.
د رښتیا په افغانستان کې د فیسبوک کاروونکو نظر بلې هر ټولنیز رسنۍ ته زیات دي او قسم سي یوټیوب مخکم کارونه کې زیات ولای یا خلک سره آشنا او لډیر چون ډیر په خوانای پلیټ فارم ده ولی یو د مسله د سي ډیر انټرنیټ مصرفوي او دغه معمولا وګړو کنټینټ پېټ کاته وګړي ویډیو غانې وي یعنی دومره فیسبوک کاریږي په مغه اندازه باندې غنه کاریږي یوټیوب نه کاریږي. نو تر ټولو کچري مثلا موږ په عمومیاتو باندې وغږیږي هغه ورځنی عمر سړي هغه دغه سی یو عمومي برخه ده چې کولای شي یو څوک فکر باندې وکړي ورځنی عمر کې هر څه راځي یعنی هغه د ورځې د مسایل سره تړلی او دغه معمولا واړه واړه لنډ مهاله ټرینډونه هم سړي هغه دغه ورځنیو مسایلو کې دي. یعنی هغه خلک سي معمولا په یو برخه کې مشخصا لګیاوي او ورځنیو عمر ته خبرګون نه خي دي هغه وایرل کېدل معمولا محدود دي او خصوصا هغه خلک سي ورځنیو مسایلو کې دخیل وي دي هغه وایرل کېدل ډیر دي. نو د علاوه مثلا د افغانانو هغه وسنۍ ارواپوهنې ته په کتلو سره مثبت شیان د خلکو ډېر خوښیږي ځکه چې د افغانستان خلک متاسفانه ډېر دغه سي اکول شوي دي یا سرکوب شوي دي یا مثلا په نړیوال مقیاس کې ګورو د خپل ځان خپل هیواد نظر نورې دنیا ځایونو ته د نورې دنیا پرمختګونو ته کم احساس وي. نو هر هغه مثبت تغییر سترا کې ولګي هغه کرښتیا وي که دروغ وي دی ډیر مثلا عکس العمل ورته ښیي. او د دې ترڅنګ یو ډیر عمومي برخه سي مشهور ده او په افغانستان کې ډیر ښه هغه لري یعنی که دا نن ورځ هم څوک په دې برخه کې فعالیت شروع کوي زه مطمئن یم یوه میاشت وروسته به یې په کافي اندازه باندې لیدونکي لري محتوا هغه معلوماتي برخې دي. یعنی کولای شي د معلوماتو برخه کې لنډ ویډیوګانې وي لنډو ویډیو کې د یو هیواد په اړه باندې معلومات دي یو میوی پاړون باندې معلومات دا معلومات مخکې په متنی بڼه باندې خو هغه وخت وروسته چې دغه په فیسبوک کې ریلز برخه یا د لنډو ویډیوګانو برخه جوړه شوې ده نو دلته عمومي معلومات څنګه تصویرونه مو لري یو ډول دغه د ویژوال برخه یې خو یې هغه کپ ای آی باندې مثلا دغه عکس ویډیو جوړه شوې کدي بل ځای نه راکپ شوې او دوبله شوې یا مثلا یو څوک کمنټری کوي کمنټری په دې معنی باندې ویډیو د یو څوک سره غږیږي چې دا ځای ده مثلا دا یو د پریډول باندې مشخصات لري په دې ډول باندې شرایط لري. نو دغه برخه ډیره ښه په مخ روانه ده او زما په نظر باندې دایس وختم تمامای نه لری ځکه همیشه جالب معلومات دي چې خلک ورته ضرورت لري خلک ګوري خلک اوري او زما په نظر باندې ډیر موزرم نه دي ځکه اکثره کچری دقیق معلومات وي یعنی فاکټس وي او گمراه کوونکي معلومات نه وي نو زما په نظر باندې هغه منفي تاثیرات هم کم دي نظر نورو برخو ته نو او د دې ترڅنګ هغه یو اصطلاح ورته کاریږي اوتنتیسټی یا مثلا خاص والی هر څوک دې په دې باندې فکر وکړي چې خپله دی څه ورکولی شي خپله دی سوشل میډیا ته د معلوماتو سیستم ته څه شی نوی جلا متفاوت او ځانګړی ورکولی شي نو مثلا یو څوک کیدلی شي د معلوماتي ویډیوګانې په جلا انداز باندې جوړ کی او څوک کیدلی شي ټوکی ټکالې په جلا شکل باندې جوړ کی او څوک کیدلی شي درسي مواد په ښه شکل باندې جوړ کی مثلا دلته په جرمنی کې یو شته سیمه پام سوې ده درسي مواد د سندرو په شکل باندې په د اي اي په مټ باندې جوړ کړی دي یعنی مثلا یو درس یو څوک ضرورت ورته لري خو خلک درسونه نه اوري نو دوی راغلي دي درسونه دي سندرو په شکل باندې جوړ کړی لري اي اي څخه استفاده کړی ده یعنی دا یو جلاواله ده یا ځینې پښتو کې ځینې کارونه کې چې ځنه مثلا د طب اړوند یا د بیولوژي د نورو ساينس اړوند موضوعګانې لیکچرونو سره ټوکې ټکالې سندرې مثلا اچولې دلته زمزمې کوي او مثلا د طب موضوعات هم تشریح کوي دا ډېر جالب دي مثلا ځکه د طب لیکچرونه همیشه شاګردانو ته خسته کونه او بالاخره نه ختمېدونکي ولې دا جالب کړی دي یعنی هر څوک کولای شي چې خپل محتوا ډېر ځانګړی یعنی کچری داسې کیسې هغه د بل چانوي خلک ډېر له تکراري او ورته شیانو څخه خسته کیږي او متاسفانه په افغانستان کې یو ستونزه دا ده همیشه کاروبارونه همیشه یو آیډیا فقط کاپي کیږي کاپي پیسټ او ډېر مثلا خلاقیت نه پکې کاریږي نو هر خلاقانه پنځونه زما په نظر باندې یو ابتکار ده او معمولا سوشل میډیا پالیسیان هم داسې دي چې دا حمایت کړي دي ملاتړ وکړي دا وایرل سي او د انسانانو ذهن هم همدا ده چې له تکرار شیانو نه خسته کیږي همیشه د نوو شیانو په فکر کې نو په افغانستان کې دا اوس هم ځسې ګورم حتی دغه تر ډېره پورې په دې برخه کې د کمنټري په برخه کې د دوبلې په برخه کې په پښتو کې دي کندهار اخوا یعنی ځوانان ډېر مخکښ دي هغه شي دوبلې کوي شي تمثیلونه کوي شي مثلا دوباره محتوا تولیدوي ځینې نورو سیمو خلک ممکن نور نوښتونه وکړي ولې دا داسې شیان دي چې خاص ځانګړي دي بلکې کې تاسو ممکن ونه ګوري د افغانستان هغه نظر عیني شرایطو ته نظر وضعیت ته دغو خلکو فکر باندې کړی دا او بالاخره یو نوښت یې کړی ده نو زما په نظر باندې کنه وختونه وسی په عمومي عمرو کې یعنی ورځنیو چارو پاړو باندې تفسیرو باندې په مثبتو خبرونو باندې متاسفانه چې مثبتو خبرونو کې ډېر پروپاګاندا او دروغ هم وي نو دقت باید توجه وسی او همدارنګ عمومي معلوماتو او څومره هم معلومات ځانګړي وي څومره هم معلومات تکراری نه وي او د نورو نه کاپي او پیسټ نه وي هغومره ښه وایرل کېدلی شي هغومره ښه دې فرصت پیدا کوي چې دا په ګټه باندې راشي او له دغه خپلې محتوا څخه پیسې ترلاسه کړي زه ډېر داسې خلک پېژنم چې له خپلې محتوا څخه دا اوس هم په افغانستان کې فیسبوک کې د میاشتې 200-300-400 امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې دا له 1000 تر 1000 افغانیو کېږي او دا ډېرې زیاتې پیسې دي په شاید مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې به دا پیسې ډېرې نه وي
مننه جهاني صاحب دغه پوښتنه به بل فیس صاحب څخه وکړو چې فیس صاحب که تاسو راته وایست محتوا او کنټینټ خو ښایي ډېر خلک تولید کړي خو کم کنټینټ پیسې ګټي او پلیټ فارمونو کې لکه په یوټیوب کې څه ډول کنټینټ پیسې ګټي په ټیک ټاک کې څه ډول کنټینټ پیسې ګټي په کم پلیټ فارم کې پیسې ورکوي او محتوا په کتو باندې خلک څوک چې وکولای شي عاید ولري ونه
د مونټایزیشن یا د محتوا څخه د عاید ترلاسه کولو په اړه کوم ګوګل او یوټیوب په ټولو سر کې راځي څه هم پخوانی هم دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مخکې هم دی. کبیا چیرته موږ زر پیسو رسیدلو ته وغږیږو او زر پیسو برابرولو ته خپل د محتوا د برابرولو په اټکل وغږیږو نو بیا فیسبوک او ټیک ټاک مخکې راځي. رازم د کانټینټ په اټکل چې کوم کانټینټ ډیره ګټه کوي اصلا دا نوی الگوریتمونه یا دا نوی اپډیټ شوی الگوریتمونه هر شی پروموت کوي، هر شی وایرل کوي، یو شی هم نه پرېږدي چې هغه وایرل شي خو هغه دوام غواړي، کنسیستنسي غواړي. که یو څوک په مثلا په ټولنیزو برخو کې کار کوي، دی د یوې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې، د دې بلې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې انځورونه اخلي او هغه په انسټاګرام او په فیسبوک باندې خپروي، نو دوی د دغه کار او دغه کنسیستنسي دوامدار وساتي. کله چې دوی دغه کنسیستنسي په دوامدار توګه وساتي، الگوریتمونه ترین کیږي او الگوریتمونه د دوی کنسیستنسي هغه پیژني، هغه اډینس پیژني او د دوی هغه خوښونکي پیژني. نو کله چې دوی دغه دوامدار فعالیت کوي او دا بیا تر خلکو رسیږي او دا خلک بیا نو پارک کوي، که د افغانستان خلک دي، د آسیا د هیوادونو خلک دي، نو په دې لیدونکو باندې، په دې کتونکو باندې دوی ته نسبت د امریکا، کاناډا، استرالیا او په اروپا هیوادونو په پرتله کمې پیسې ورکي، کم عواید ورکي. ځکه زموږ لیدونکي بیا په دې باندې هم ډیپینډ کوي چې د کومې ژبې دي، او کومو ګوګل په نړۍ کې په محتوا کې چې ډېرې پیسې یا په هغه باندې چلیدونکي اعلانات، یعنی دا پیسې چې راځي دا په بدل کې د هغو اعلاناتو راځي چې ته یو ویډیو پوسټ کوي، هغه د ویډیو په پیل کې، په منځ کې یا په پای کې کوم اعلانات راځي، کوچنۍ ویډیوګانې راځي، په هغه بدل کې تاسو ته پیسې درکول کیږي. نو که چیرې کې اده انګلیسي د ژبې وي، یا مثلا د پښتو کانټینټ په غوږ د انګلیسي ویډیوګانې چلیږي، نو په هغه دغه چلیدونکي اعلاناتو د خودنې تعداد کم وي. که په دې خاطر باندې چې کوم کانټینټ تاسو خپروي په هغه ژبه باندې، که چیرې کې الگوریتمونه پوهیږي چې تاسو په انګلیسي ژبه محتوا خپروي، نو هغه په انګلیسي هیوادونو کې مخکې وروي. که چیرې کې تاسو په پښتو ژبه باندې خپروي، هغه په پښتو هیوادونو کې یا په هغه هیوادونو کې چلته د پښتنو استعمالونکي زیات دي. نو په اوسنی مسائل، په اوسنی د کانټینټ یا د محتوا په ډول کې که تاسو هر ډول فعالیت کوئ، یوټیوب لپاره خو یو سټانډرډ معلوم دی چې هر څومره تاسو ښه معیاري ویډیو جوړوئ او وګړه لویه ویډیو جوړوئ چې هغه 15 دقیقې، 20 دقیقې یا یو ساعت وي، نو هغه تاسو ته ډیره ریوینیو یا ډیره ګټه درکوي. او بیا کارازو فیسبوک ته، انستګرام ته، او
بخښنه چې بلې موضوع ته ورشي، که دار ته وایي کیفیت د ویډیو یا د کانټینټ مهم ده، که تسلسل مهم ده، هغه کانسیستنسي چې تاسو یې
دواړه مهم دي. که چیرې کې مثلا یو کس خپل اوریجنل ویډیو تولیدوي، خو د ویډیو کیفیت یا د کیمرې کیفیت خراب دی، هغه الگوریتم دومره نه پوش کوي، یعنی هغه خلکو ته نه رسوي. نسبت هر هغه چاته چې د په خه کیمرا باندې او په خه کیفیت باندې مواد یا محتوا اپلود کوي، حتی الگوریتمونه دا هم په نظر کې نیسي چې ته هر ځلې ویډیو کوي په کوم سټایل کې کوي. ته د کیمرې لپاره کینې د ویډیو مثلا ته په دا د ریلونو او دا د پورټریټ ویډیو ګانو سټایل جوړوي، او کله لندسکیپ دا د لویو د فلمي شکل ویډیو ګانو سټایل جوړوي. نو کچیرې کې ته د فلمي سټایل یعنی لندسکیپ ویډیو ګانو جوړوي او ته د کیمرې په یو سایډ کې کینې او بلې ویډیو ته په بل سایډ کې کینې، هاته دا هم ستاسو د الگوریتم په پښکولو باندې تاثیرات کوي. نو هر ځل چې تاسو ویډیو ګانې مثلا زده لیدونکو ته مخامخ وایم، تاسو نه هدف سم هغه دی چې اوریدونکي دوی دغه زموږ خبرې اوري، یعنی که تاسو فعالیت کوي هر ځل تاسو د ویډیو سټایل په نظر کې ونیسئ، تاسو څنګه کینې، تاسو په هغه باندې خپل لوګو اچوي، خپل نوم یا واټرمارک استعمالوي په کوم شکل باندې او په کوم ځای باندې واچو، او دوامدار شکل هم دا په نظر کې ونیسئ. کله چې تاسو دغه تمرینات په نظر کې لرئ او دوامدار شکل باندې مثلا لس ویډیوګانې، شل ویډیوګانې تاسو خپروئ، یو وشتمه ویډیو به یا یو لسمه ویډیو به تاسو حتما وایرل کیږي، او دا چې کله وایرل کیږي او دا تاسو د فایل وخت دی. چې دین وروسته بیا تاسو هغه اډینس هم پیژندل شوی دی او تاسو د محتوا د تولید شکل هم پیژندل شوی دی ترڅو سوشل میډیا پلیټ فارمونه دا غو خلکو ته ورسوي.
په دې برخه کې د اډینس ټارګټ کول لکه سپیسیفیک مواد تولیدول سپیسیفیک محتوا یو چاره تولیدول دا مهم دی.
دا خورا مهم دی په دې شکل کچیر کې یو کس ته سپورت په کلبیډوګانې خبروي مثلا د ایزی جیم ته او په جیم کې د ښایسته د بدن حرکتونو ویډیوګانې خلکو ته ښیي دوی خلکو ته په خپل کور کې د تمرین او د صحتمند پاتې کېدو ویډیوګانې خبروي کله چیرې کې سبا راشي هلته د انګلیسي زده کړې ویډیوګانې شروع کړي په دې کې به الګوریتمونه کنفیوز کیږي مثلا په دې باندې پوهیږي چې دا زه چاته ورسوم او دوی څه پیل کړی دی کله په دوامدار شکل پاسپورت کې کار کوي د ټول لیدون کې به هغه خلک چې پاسپورت کې علاقه لري ځکه په دې باندې الګوریتم پوهیږي چې دغه شای تولیدوي ته چاته ورسوي کچیرته کې د 15 ویډیوګانې د سپورت خبروي او شپږم ترازی د اقتصادي مسایلو باندې لیکچر ورکوي او د راځي مثلا په د ژبه یا د کمپیوټر کورس پایلوي نو تابند د چینل باب فلوپ کیږي یا د هغه د کوم پروفایل چې د هغه به ودریږي او څو وخت لپاره ترڅو بیرته الګوریتم ترین شي د په نوي محتوا باندې پوه شي او د په نوي اډینس باندې پوه شي او هغه ته دغه محتوا پوش کی او وایره سوي دا خورا لازم دی دا کار باید دوی په نظر کې ولري چې هر هغه موضوع چې دوی کار کوي باید دوامدار شکل په هغه موضوع کې پاتې شي.
مننه فایسب تاسو ته راځم روسته په دې اړه باندې چې د دغه محتوا تولید څومره وخت تخلي تاسو خپل محتوا تولیدوي له تاسو به پختم خو په جهاني سب ته ورشم جهاني سب کې تاسو راته وایست تاسو په دې رسیو کې د پختو په برخه کې کار پیل کړی دی او کوشش کوي چې کوم کسان چې پختو ژبه ته کار کوي هغه د ټولنیزو رسنیو له لارې د توهڅوي چې پختو ته کار وکړي درنګه خی نوري لارې مو چارې مو مرته پیدا کړې وي چې په دې برخه کې په ټولنیزو رسنیو کې ورته کار وشي یا په ټول کې موږ کولای شو انټرنیټ ته د ژبه ورکړو په دې اړه لګراته وایي ساده سیستم ساسي رقم ته د څنګه کار کوي او کوم کسان چې تاسو سره په دې برخه کې کار کوي څومره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتو ژبه عام شي او اډینس یې ورسره ډیر شي.
مننه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه و موږ تقریبا څلور میاشتې کېږي یو کمپاین پیل کړو چې د پښتو ژبې هغه غږیزه خزانه آباد کړو او بډای کړو ځکه پښتو ژبه کې یو غټه ستونزه لکه مثلا څنګه چې د متن ستونزه موجوده وه په پښتو ژبه کې دومره متنونه په انټرنیټ کې آنلاین شوی نه دي لکه څنګه چې په نورو ژبو کې دا انګلیسي هم سایه ژبې اردو فارسي داسې په نظر کې ونیسي د پښتو خو په هر صورت هغه پښتو متنونه بیا هم دومره کم نه دي ځکه په تیرو شلو کلونو کې ډېر ویبپاڼې جوړې شوې او په ویکیپیډیا کې بل اخره خلکو یو اندازه ګډون کړی و ځینې کتابونه آنلاین شوي اوس لا اوس هم دغه د مصنوعي ځیرکتیا موډلونو د روزلو لپاره استفاده شوې وه ولې دغه په برخه کې متاسفانه دغه سي یو آزاد بانک غوونه نو یې دغه غوونه په بانک کې مثلا په یوټیوب کې ډېر غوونه موجود دي را رادیو غانو رسنیو په ویب سټونو کې غوونه موجود دي ولې دغه د استفادې حق چاته نه ورکول کیږي یعنی مثلا اول درې زده رادیو محتوا څوک نشي کولای سي وایي کاروي یعنی تی خپل موډلونو روزلو لپاره کومه غټه کمپنۍ نشي کارولای نو د دې لپاره اړتیا وسی باید آزاد محتویات موجود وي یعنی غوونه موجود وي یو آزاد ډیټا سیټ کې سر څو استفاده ورڅخه کولای شي او موږ دغه سیو ډیټا سیټ پلټنه وکړه او پیدا مو کړل مخکې البته موجود مخکې ملګرو کار ته کړی و دی کامن وایس په نوم یې عام غږ د کې موږ د پښتو ژبې لپاره نږدې یعنی 15000 ساعتونه غوونه راټول کړل البته کار لا اوس روان ده او دا غوونه یعنی اوس موږ د پښتو ژبې په برخه کې کافي اندازه باندې غوونه دلته لرو که څنګه چې د ټولو پښتنو نمائندګي لا نشي کولای ځکه په افغانستان کې موږ پراخ کمپاین وکول نورستان او کونړ نه تر هرات او فراه پورې ولې متاسفانه د کرخي خواته پښتنو په کافي اندازه ګډون نه درلود دا د غږ ستونزه په سوشل میډیا کې سوشل میډیا نو په هر څه کې د پښتو غږیزو ټکنالوژیانو کې حل کوي، ځکه د افغانستان تقریبا 80% زیات خلک نالوستي وو، یعنی لیک لوست نه شي کولای. هغه که سرچ هم کوي، پلټنه هم کوي، هغه په غږ باندې کوي. مثلا یا په همدې شکل یې باید وکړي، فرض کړه ګوګل کې یا یوټیوب کې یو خبرې وکړي چې ماته دا سندره راواړوي، یا مثلا په دې اړوند باندې معلومات راواړوي. یا د مصنوعي ځیرکتیا له هغه موډلونو سره چټ جی پی ټی یا د ګوګل اسیسټنټ جیمنا دونو سره خبرې وکړي. او په عین حال کې د دې پښتو کوم شخص هم د دې کارونې ته په ټولنیزو رسنیو کې راځو. یو غټه مسله دا ول چې د پښتو ژبې محتوا نړیوالو ته نه رسیدل. یعنی چې تاسو په یوټیوب کې په پښتو ژبه باندې د کابل د یو رستورانت په اړوند باندې ویډیو جوړولای، هغه نړیوال نه کېدو چې دا خلک خبرې کوي څه وایي. ولی اوس پښتو به پرې باندې قادر سي چې اوتومات شکل باندې هغه د پښتو سب ټایټل پښتو ویډیوګانو سره د نورو ژبو زیرنوي سیاست سب ټایټل راشي، او د نورو ژبو له ویډیوګانو سره پښتو موږ ولرلای شو. یعنی کچېرې موږ په انګلیسي یا جرمني ژبه باندې ویډیو ولرو، په هغه سیټینګ کې د یوټیوب کولای شو د پښتو ژبې هغه بلاند لیکلې بڼه باندې وي یا زیرنوي سب ټایټل سره ورته وایي، دا په ویډیو باندې راتللای شي. یعنی تاسو کولای شئ د هرې ژبې ویډیو واورئ، په هماغه ژبه باندې ولې لیکلې بڼه به پښتو وي، او دا به ممکنه سي. او همدارنګه ستاسو ویډیوګانې په افغانستان کې څوک په هره ژبه تولیدوي، البته پښتو د افغانستان په ملي ژبو باندې خصوصا پښتو باندې، دا به په د نورې دنیا په ژبو باندې همداسې لیکلې بڼه ورسره ممکنه شي، لکه په انګلیسي باندې، فرانسوي یا جرمني ژبه باندې. د دې د دې یو غټم دا کیږي چې د افغانستان او د نورې نړۍ ترمنځ هغه د معلومات حکم هغه سي انقطاع موجوده وي، یعنی د معلومات نه رسیدل هغه ستونزه به حل شي. ځکه مخکې ستونزه دا و چې د یو پښتون په غږ باندې سیستم نه پیدل، او نن بیرته سیستم کولای شي مسله د پښتون په غږ باندې د کلیوال پښتون په غږ باندې بیرته بیان کړي. البته د موږ ډیټا تر اوسه پورې لا کارېدلې نه ده، نو یو څه اندازه وخت به ونیسي، شاید څو میاشتې وخت ونیسي د غټې کمپنۍ له دغو څخه استفاده وکړي، او بالاخره ډېرې هغه نیمګړتیاوې او ستونزې چې مخکې موجودې ولې او د موږ او د نړیوالو ترمنځ هغه افهام او تفهیم سخته شوی و، په اوتومات شکل باندې به هغه حل شي. تاسو کولای شئ مثلا یو کنفرانس په پښتو ژبه باندې ورکوي، هغه په بل ژبه باندې پلیکلې بڼه باندې د اقل تحصیل خبرو سره لیکلې نکل راشي، او حتی داسې کېږي چې لږ وروسته د ټکنالوژي په پرمختګ سره تاسو خبرې اوتومات شکل باندې بل ژبې ته ترجمه شي، د بلې ژبې خبرې اوتومات پښتو ته ترجمه شي، د بلې ژبې ویډیوګانې اوتومات پښتو باندې موږ ولرو، د پښتو ژبې ویډیوګانې اوتومات په بله ژبه باندې ولرو، او ورسره ښوونیز مواد به ډېر په اسانۍ باندې لیکچرونه مثلا موږ د استادانو د نړۍ د ډېرو ښو استادانو لیکچرونه په یوټیوب او نورو ځایونو کې لرو. ولې پښتو ژبې ته ترجمه کول یې ډېر ستونزمن دي، دا به په اسانۍ باندې دوبله شي. ورسره پاډکاسټونه او دا نور په مصنوعي ځیرکتیا باندې چې کوم غږونه تولیدېږي، خپرونې تولیدېږي، معمولا د پښتو غږ کیفیت یې ډېر بې خونده ده، څوک خبر باندې نه پوهېږي، یا د په عام اصطلاح په عامو ژبه باندې مسایل نه شي بیانولی، دا ستونزه به ورسره راپسې. او بله نورې ګټې هم لري، یعنې د غږ ټکنالوژي ډېره یوه پراخه مسله ده، بیا مثلا د کمپیوټر ژبې او مربوطو مسایلو چې دا د ټولو برخو کې به مثبت تغیرات راشي. او البته زموږ کمپاین لا تر اوسه هم روان دی، نو هغه څوک چې علاقمندان دي
باید معلومات پیدا کړي او ګډون راسره وکړي، همکار راسره. ډېره مننه جهاني صاحب، ستاسې د لا بریا او په هیله باندې چې وتوانېږي پښتو ژبې ته او په ټوله کې د افغانستان ملي ژبې ته د ټکنالوژۍ په دې اثر کې یو څه کومک وکړای شي، یو وکولای شي دغه ژبې نړیوالې کړي، او کوم افغانان چې غواړي دغه ډول کمپاینونو کې برخه واخلي دوی کولای شي په ټولنیزو رسنیو کې، په ځانګړې توګه فیسبوک کې، د دې موضوع په تړاو باندې معلومات پیدا کړي او همکاري وکړي. فیس صاحب، تاسې ته راځم، تاسې کې راته وایاس پودکاست د سوشل میډیا د کنټینټ د تولید لپاره ل ټیک ټاک نیولې چې موږ پکې یو وګدا ویډیو دی به دقیق نه پکې وګد نه وی تر یوټیوب چې نیم سات یو سات ویډیو غانې پکې اچو د بیلابیل موضوعات په تړاو څومره زحمت غواړي یو کومه ګټه چې بیا د دې لارې نه خلک تر لاسه کوي په زحمت ارزي
که صدقانه وایم زه د کانټینټ په تولید کې تومره تجربه نه لرم خو په هغه تخنیکی اړخ کې وایم چې مثلا یو ټیم یا یو دوه کسان درې کسان یو ځای کېږي په یو برخه کې کار پیلوي نو تا باندې کار ډیر غواړي خواري ډیره ده که بیا موږ د پښتو ژبې ته وکتل شو د پښتو ژبې اډینس یا خوښونکو ته وکتل شي نو دا برخه ډیره کمه ده خدا چې دا اوس بحث په دې روان و چې د پښتو کامن وایس لپاره کار روان دی تر څو د پښتو غږیز ډیټال ته اضافه شي که چیرته دغه کارونه پراخ شي او ښه شي د دې ګټه بدای چې اوس کته په یوټیوب کې یو ویډیو ګورئ التا آټو ټرانسلیشن په نوم باندې یو فاسیلیټی رامنځته یو یو سہولت رامنځته شوی چې تاسو د انګلیسي ویډیوګانې په هندي ژبه په نورو ژبو باندې اوریدلی شئ په هغه روان ترجمه درته کې حتی په مغه اواز کې درته بدلوي نو په هغه صورت کې بیا د موږ د پښتو د ژبې د کانټینټ او د تولید ګټه به زیاته شي خو که په افغانستان غوندې یو هیواد کې وکتل شي چې د یو معلم یا د یو ښوونکي معاش 8000 لزره 15000 افغانۍ دی او بیا د ورځې هلته تلل د یو ښوونځي کې یعنی زه دا د دې سره نه پرتله کوم چې هغه یعنی د په مادي لحاظ باندې زه د هغې ارزښت وسنجوم خو زه معنوي لحاظ د هغې ارزښت نه شم سنجول ځکه هغه پورته دی موږ پوهېږو چې ټولنه اصلاح کړي او ټولنه خو یو ښوونکی یا یو ډرایور د میاشتې 8000 نه واخله تر 15000 افغانۍ پورې معاش ترلاسه کوي او که د کانټینټ او د محتوا تولید ته یا د مونټایزیشن مخ خواته مخ واړول شي او دوی د غی کار تر څنګ په دې برخه باندې هم خواري وکړي نو دوی په اسانۍ سره کول شي د میاشتې 15000 افغانۍ اوایت ترلاسه کړي یعنی کله یو کس د ورځې یو سات کار کوي یو ویډیو تولیدوي یو لسته کې ویډیو او هغه ډیزاین کوي ایډیټ کوي او بیا په یوټیوب او ټیک ټاک او فیسبوک او د کډوډی لپاره محدودیت نشته په ټولو پلیټ فارمونو باندې خبرول شي او دا هر یو چې دوی ته د ورځې یعنی $2-$3 ډالر اګټه وکړي د ورځې په اخر کې دوی $30 ډالر اګټه ترلاسه کوي او د میاشتې په اخر کې دوی $200-$300 اګټه دوی ترلاسه کولای شي یعنی دا ارزي چې دوی په یو ښه شکل باندې یعنی په یو ښه ټاپک باندې یو ښه موضوع باندې دوی دوامدار کار وکړي او دا غي د پاره خوښول کې پیدا کړي دا چې اوس نو د جنریټیو ای آی دا ورته دوی کولای شي چې مثلا خپل غږونو سره دا خپل پښتو لیکنه په ټرانسلیټر باندې په چټ جی پی ټی باندې ټرانسلیټ کوي واغه په انګلیسي ژبه باندې بیا ور سره د دوبله په شکل باندې یا د ترجمه په شکل باندې ولګوي چې دوی نړیوال لیدونکو پیدا کړي
یعنی اته څه د مور کوي کڅ ویل غواړي وای چې پرونی وختم کوي
یعنی که دوی وو غواړي چې د یوې وظیفې په شکل باندې ورته وکړل شي نو دوی کولای شي د میاشتې $200-$300 ترلاسه کړي خو په شرط دی چې دوی په مسلکي شکل باندې ورته کار وکړي او اوږدمهاله په دې برخه کې پاتې شي
ډېر زیاته مننه کوم ودان لا تاسو دواړو قدرمنو په جرمني کې میشت د لوی پنوم د ټکنالوژي د کمپني مشر فیض الله فیض و هم درنګ د پکتیا په هانتون د پخانی استاد جانداد جهاني څخه چې خبرونه کې مور سره ګډون کړو ورو دن کوله تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دا دمه واوریده تر بل پروګرام خي چاري خو وخت
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم جیرو نا کلا بندا نوستا یا ما دشنو
موت کا زم جیرو نا کلا بندا نوستا یا ما Gul 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 g